السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نورې هر کلی کوم مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15مې د 2023 میلادي کال د می تر دیرشمې پورې 3,204 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي دي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمېر 1,590 تنه ښودلی دی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتي دي. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې له خوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې او راپور په یاده موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسله والو اچولې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یو نامه د راپور په اړه ویلي چې مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هېواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېلوله امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي او د دې هدف لپاره ځینې وختونه د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندي کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي دي. د دې سازمان درجه بندي چې پرون خپره شوی افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې په 191 ځای کې راوستل شوی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کړي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي دي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تېرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره خبرلانو ته وکړه، خو د لرې شوو افسرانو نومونه یې یاد نه کړل. د تېرې مې میاشتې په لومړیو کې د عمران خان د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پارېدلو پلویانو د هغه له نیولو وروسته مظاهرې وکړې او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. شریف چودري وایي لږ تر لږه 102 تنه د پاکستان په پوځي محاکمو کې د تېرې میاشتې د تاوتریخوالي له کبله محاکمه شوي دي. دا چې تورنو کسانو کې څه شمېر ملکیان او څه شمېر پوځیان د چودري په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې پاکستاني چارواکو اندري شفور ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په دغه اعلامیه کې له پاکستانه غوښتل شوی چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه باید داسې اعلامیو له ورکړې ډډه وکړي چې د پاکستان په ضد د هند به اساس ویناوی ممکن ورسره وهڅول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسله واله بلوا کې ښکېلو دی بخښنې وړاندیز بیا تکرار کړی، خو د هغوی مشر یوګینی پریګوژن ته یې بخښنه نه ده اعلان کړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ویلي چې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 16مه په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې وسلوال کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستانه شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له اوږد ځنډ وروسته په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې، که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه به د امنیتي چارو د یوه پوه نظر واخلو. د هغو کسانو چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د لوی اختر په مناسبت دي دوی عزیزان ور خوش کړي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې یې را خوش کړي د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر خوش کړي او کینه را خوش کوي زموږ ملاقات ور سره وشي د دوهم اختر زموږ په کورنۍ پیغام تیری.
د ماشومان د حقونو ملاتړي بنسټ کیټس ریس افغانستان د ماشومان لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. دا به هم واوري چې یوې نړیوالې ټولنې په امریکا کې میشت اورتوپیدۍ متخصص افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیدۍ د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده.
وو پنځو سیوادو کې څه د پاسه 5000 جراحان لري په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کې دوه څرخي
شرعي مجازات او بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمند یعنی حدود په شبهات لمند دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه اوږد ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1590 ملکان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي دي. یو نامه په دغه راپور کې همداراز ویلي د دې ملکي تلفاتو 3% برخه په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. په راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړ شوو چاودیدونکو توکو له امله بلل شوي او تر خوا دا هم ویل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځان مرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی د 2020 کال د اگست 15 د 2023 کال د مې 13 نیټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 او یا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 288 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څنګ ورچول شوی دی. دیونامه پر راپور کې زیاته شوې د ملکی تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه لکه جګړې پاتې شوي چاودیدونکو توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت لقوله د ملکی تلفاتو 3% برخه یعنی 2814 تنه ملکی مرګ ژوبله په ګڼمیشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله وخت ده. دیونامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمر ګبریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیونامه د شمیرو پر بنسټ د 2020 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې پاتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست له 15 د ډسمبر تر 13 نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 2315 تنه وژل شوي او 500 نور ژوبل شوي دي. دیونا مالقاوله لدی ځانمر ګبریدونو د شپږو مسؤلیتې طالبانو منلې وو خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمر ګبریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدی ګبریدونو د څلورو مسؤلیتې داعش خراسان څنګه منلې او د نورو مسؤلیتې هیڅ ډلې نه دی منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت پر راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې ولې کې د 2020 کال د اگست له 15 د 2023 کال د می 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیاتنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وای دوی په مشخص ډول د 2020 کال د اگست له 15 د 2023 کال د می 13 په هزاره او اهل تشیع د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپی کېدل مستند کړي دي. خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرشوب لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دی وړاندې شوی. یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسي منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلی او زیاتوي، دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بې طرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څیړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمینه شوی غبرګون کې ادعا شوی چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالی او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراری راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دائمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملکی تلفاتو په اړه د خبرو شوي راپور جزئیات واوریدل. د ځنډ وروسته یوناما بیا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ویل شوي په دې هیواد کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2009 تنه نور هم ټپیان دي. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ هم را سره د ټلیفون لارې وصل سوی دی. اندړ صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اندړ صاحب، یو نامه له وګړو ځند وروسته د راپور خپور کړ. په دې راپور کې بیا هم ویل شوی چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د تیر په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ کمښت راغلی دی. دغه راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت د کوم اړخ ښکارندوی کوي؟ آیا په دې هیواد کې جګړه چې طالبان یو مهم لوری و درېدلې ده، خو بیا هم نه امنی دوام لري، او که دې ته بیا هم د جګړې له وضعیت سره پرتله یو وضعیت نوم ورکولی شو؟
مننه کوم. ګوري که موږ زموږ په هېواد کې څلور نیمه لسیزې جګړه وه، او په د تېر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 400 تر 500 تنو پورې وژل کېدل، او اوس د یوناما د راپور له مخې په دوه کلو کې 1100 نفره وژل شوي. چې دا د هم خدای وبښي، خو دغه کمښت چې ډېر په فیصدي اندازه ډېر غټ کمښت ده، موږ باید خوشحاله اوسېږو. خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه دی کړی، د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقه کېږي. موږ پوهېږو چې دلته چاودنې شوي دي، وژنې شوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وای، او دا راپورونه دقیق امار مخصوص.
اندر صاحب، کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول، ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند، دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه خپرول، کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي، او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. که چیرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منل وینې مني، له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسرو شنه چراغونه وکړي، وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي، دوی کولای شي تجربه لري. په خوایم زمونږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړې دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرکټیام غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي، نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د تیمې وادو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې سمې کړي، چې دغه تروریزم او د داعش په ضد د سیمې وادو سره په ګډه مبارزه وکړي، او کني دا به توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفته وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي، او موږ پوهیږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سر کوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ضعیف وو نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه کړي.
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندړو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوې. یو نامه له اوږده ځنډ وروسته بیا هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د ماشومان د حقونو یو ملاتړی بنسټ کیتس رایټس افغانستان د ماشومان لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. د بنسټ په خپل تازه تر درجه بندۍ کې افغانستان د 193 هیوادونو په لړ کې په 191 ځای کې راوسته دی چې د ماشومانو د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال له اړخه مناسب ځای نه دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو دوام. د کیډز رایټس په نوم د ماشومانو د حقونو یو ملاتړی سازمان په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه دي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خبره شوه، افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په لیست کې په 191 نمبر راوسته. د کیډز رایټ سازمان خپل درجه بندی په هر هیواد کې د ماشومانو لپاره د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال په برخو کې چمتو شوی شرایطو ته پکتو کړي، او بیا یې هر یو شاخص ته جلا جلا نمرې ورکړي چې افغانستان پکې تر ټولو کمې نمرې اخیستي. کیډز رایټ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان جنو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او لیکي، تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو، بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د دې سازمان له قوله د طالبانو لخوا د افغان نجونو په زده کړو له بندیز وروسته داسې قوي نښې شته چې ښیي دې کار لا دمخه په افغانستان کې د ماشومانو د ودونو او د ماشومانو د کار کولو کچه لوړه کړې ده. د کیډز رایټ سازمان د هم ویل چې د طالبانو دی بندیزونو هغه پرمختګونه هم لمنځه وړي چې وړاندې ترلاسه شوي وو. د دې سازمان مشر مارک دولاټ وایي پر حکومتونو یې غږ کړی چې د ماشومانو د خیراتونکو لپاره پر هوایي پانګونې او حدسو ته تمرکز وکړي. هغه د افغانستان په اړه ویلي، په دې هیواد کې زده کړو، د واکسین ټیټیکا چې بشري وضعیت او نورو ته پکتو اړتیا ده چې سمدستي اقدام وشي او ماشومان له دې ناورین وویستل شي. په ورته وخت کې د ټولنیزو حقوقو یو شمېر کارپوهان د افغان ماشومانو برخلیک ته اندېښمن دي. د ټولنیزو حقوقو کارپو ماهر مومند:
دوی کله چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي، هغه زده کړې خو یې متاثره کېږي، د دې سره سره یې فکري وده متاثره کېږي، علمي وده یې متاثره کېږي، روحي مسائل ورته پیدا کېږي. او موږ دا هم وینو چې دا وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي او د افغانستان د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی، په ماشومانو کې د هغه کسانو کچه چې خیر ټولوي، سپند کوي او د فامیلونو اقتصاد خراب دی، هغه زیاته شوې ده.
د کیډز رایټ سازمان په درجه بندۍ کې سویډن، فنلند، آیسلند په نړۍ کې د ماشومانو لپاره غوره هیوادونه ګڼل شوي دي، خو اوکراین بیا د جګړې له امله هغه هیواد بلل شوی چې ډېر ماشومان پکې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند کوي. د کیډز رایټ سازمان یو غیر دولتي مؤسسه ده او د ماشومانو د حقونو وکالت کوي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لری ده
دور چیز نه خو رسید
خیبت پختر کی څومره اختری را کوي
بان بان گپ دیگه سن نه بر پروگرام دیده چیکونیم
اختر لپاره زنګړی پروگرامونه لرو
مثلا چی
لکه د موسیقي ځانګړي خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندرې خبرو. تازه د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وو.
پیغمبرم مهمان میسازید دیگه؟
نظر صاحب بل تا کله پروگرام خولوي
بدون شنوندم نمیشه دیگه.
نو اوریدونکو کولای شي چې زموږ دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووهي. 00 400 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01.
بختر کیز مکبته موسی
تا با اید.
ازادی رادیو اورین نن نعرفه دا او سبا هم دی لوی اختر لومړی ورځ دی. ازادی رادیو دی اختر په مناسبت ځانګړي خبرونه مهیر ویل کڅنګ چې مخکې زمون د همکارانو سرګندونه مو اورید. سبا دی اختر په لومړی ورځ موسیقي خبرونه مو هم اختر ته ځانګړي شوی د غراز د ځوان فکرو مایکروفون ستاسو په درې وړو خبرونو کې کولای شي برخه واخلي، خپل پیغام ولولی، مبارکي ورکړي او هم د خپل خوخي سندره وړي. ډیر د خبرونه زما همکار فریده سیال مختوري او دلته په استډیو کې هم را سره دی. فریده جان بر نور ته وای چې نن چې عرفات په میدان کې حاجیان راټول شوي دي، یو شمیر افغان حاجیان هم هلته دي او دغه افغان حاجیان وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دعاوې کوي. نور بله فریده سیال نو ورو فریده جان مهرباني.
مننه نوري صاحب، ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په زرهاو حاجیان د بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ته نږدې نن په عرفات کې راټول شوي دي او دوی دعاوې کوي.
لبیک اللهم لبیک.
په عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه دي. حاجیان به د لمر ولیدو وروسته مزدلفې ته ځي او سبا چهارشنبه د اختر لومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا د جمرې وهلو یا د شیطان د نخې په لور د تیګه چولو لړۍ هم پیل کړي او قرباني به هم وکړي. خان محمد سکال یو له هغو کسانو دی چې له لوګر ولایت څخه حج ته تللی دي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یعنی د ښار مرکز نو پکې منشال رحمان ده جاي د رحمت دی نور جاي ده دعا دې ټول ده جاي ده.
سکل شاوخوا ډیر زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکل د حج په مراسمو کې هم دارنګ د یو سلو شپې ته هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه کسانو ګډون کړی دی. سعودي عربستان د حاجیانو د امنیت او صحت لپاره ځنګړي تدابیر نیولې دي او هم دارنګ د راپورونو پر بنسټ په سعودي عربستان کې هوا ډیره ګرمه ده او د تودوخه لوړه درجه عین 40 سانتیګریډ اټکل شوې ده. هم دارنګ زینو نور ورسپانو راپور کړی دی چې د نومري زل لپاره د حج مراسمو کې د مسنوي زکاوات نه هم استفاده شوې ده او هلته داسې یو اپلیکیشن د نسک په نوم باندې ده چې هغه حاجیانو ته راهنمایي کوي او د خدماتو په وړاندې کولو کې ورسره مرسته کوي. تیر کال د کورونا په وجه باندې عربستان د حاجیانو په ورتګ یو څه محدودیتونه وضع کړي وو. همدارنګه په 2015 کال کې د حج مراسمو کې د حاجیانو د ازدحام په وجه باندې څه باندې 2300 تنه مړه شوي وو. نورې صاحب.
بله فریده سیال، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، په د حج مراسمو په باب مو اورید. لا زادر دوه اورید حج د مراسمو څخه مو شیبه په شیبه خبر وخو وړاندې به د هم واوري چې یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي د لوی اختر په مناسبت له طالب چارواکو د خپل عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي د لختر مخکې له زندانه خوشی شي. د افغاني ولاس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګار وای خبريالي جرم نه دی او طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت د هغه میړه خوشی کړي.
اختر دی او د دې وخت را رسیدلې چې لخپل کورنۍ سره وسو زدوا کوم چې دا ورځ لخپل میړه مرتضی په پودي سره ولمنځم. هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او لخپل کورنۍ او ملګرو څخه لري تیروي. سهيله لرم چې ژر ور سره ووینم.
مرتضی په پودي 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبريالي جلا یو شمیر نور تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومان لپاره د تعلیم غوښتونکو او د قلملارې بنسټ مشر متي ولاوي سا کورنۍ هم وای وېسال دریو میاشتو رئیس د طالبانو په بند کې دی، هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د ښاغلي وېسای خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږ پر راپور کې خپور شي ازادي راته ویل، دوی غواړي ښاغلی وېسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت وېسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی، هغه تورونه چې د وېسا کورنۍ رد کړي دي. لبلی خواده شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ بغړی چې د هم نغختل نوم افغاګ پر پور کې خپور شي ازادي راټو ویل. احراری د جون په لومړی نیټه د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی، خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ښاغلی احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم نه دی. نوموړی د کوچنی اختر په لومړی ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هغه ورور احمد ایار ازادي راټو ته
مود اسلامی امارات نغختنه داده چایره خوش کړی د دوه مختر راغی د اختر په خاطر خوش کی او کینه را خوش کوي زمو ملاقات دور سر وشي د دوه مختر زمو په کورنۍ پیغام تیری دوه مختر راغی زمو د زندانې هیڅ درک نه لګی چې دا چیرته ده څنګه ده تر اوسه پورې.
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد سره شریک کړي، خو هغه ځواب ونه ویلي. اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اختریس پیغام کې چې د یک شنبه په ورځ خپور شو، د اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده یاده شوې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشی کولو او د 401 بندیانو د بندي کمولو امر کړی وو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څه لري پاسه 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي، خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي. د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر دی روسی امر خلاف کار دی.
به خاطر احترام به دینی دودونه ته د درناوی په موخه د اختر په ورځ کې لخت تر لګه زندانیانو کورنۍ ته د غوړي حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه د برابر شي،
ازادي اونها باید فراهم شوه.
یو شمیر مدني فعالان، خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي. په دې ورسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅ څوک نه مجازات کیږي. پر دې سربېره د هرات د ښځو د محبس په خانه مشر علي عزيزي، د هرات پانتون په خانه استاد رسول پارسي او یو شمیر نور فعالان هم په غو کسانو کې دي چې د طالبانو له خوا نیول شوی، خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
ساینړې والی ټولنې افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیډۍ د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده. دا ټولنه 15,000 متخصصین د اورتوپیډۍ د برخې متخصصین جراحان لري.
ساین انجمن اوه 500 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمایندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د ساين نړیوالې ټولنې جایزې ګټونکی ډاکټر اسماعیل ورداک دی چې لڅ باندې ډیر شکلون راهیسې د اورتوپیډي په برخه کې کار کوي. 45 کلن اسماعیل ورداک چې میدان ورداګو د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په 1901 مریض کال کې د کابل طبي پانتون څخه فارغ شوی او تخصص هم د کابل په 423 روغتون کې کړای دی. د دې ترڅنګ د فوت تخصص پلان مهاله روزنیز پروګرامونه کې هم ګډون کړي او په امریکا کې د ټروما او په جرمنی او هند کې د مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړې دي. ډاکټر ورداګ اوس مهال د کابل 423 روغتون مسول او د علومو د طبي اکاډمۍ قماندان دی. ډاکټر محمد اسماعیل ورداګ د ساين نړیوال ټولنې د جایزې په اړه وایي:
سږ کال کې د انجمن له خوا نه د اورتوپیډي غوره جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته وینم. اولم زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم، مانوي اړخ په دې معنی ده چې د ساين انجمن په 15,000 کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ما ته دا جایزه ډالې کړې ده. ما په 2000 کال کې د افغان طبي آله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او دا غینه اوس په ډیرو هیوادونو کې هند دا غینه اوس استفاده کوي او خلک ناروغان په تداوی کوي.
ساين نړیواله ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیډي په برخه کې د جراحان د روزلو ترڅنګ هغه بیوزلو کسان د چاډو کې مات شوي وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې 15 دقیقې بحث لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 میلادي کال د می تر دیرشمې پورې 3,004 اویا کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښته چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,059 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو درېو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوز درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون دا خبر لون ته وکړه، خو د لرې شوو افسرانو نمونه ونه اخیستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شوفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیې کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر راجې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بل واکې ښکېلو د بخنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کیږي. طالبانو د تیر سیشن به پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو لدې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سره محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. ملمنو مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه ملمنه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه ملمنو ته خره غلاست وایو. خغله مسباس په لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پایل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلای. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات بحث دشي. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام او شرعي مجازات بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته او شفاف او سی شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقل نه دي، په دې معنی چې طالبان او تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګه هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته پکې تړلې ده، نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځانګړي پکې راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مصباح صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مصباح صاحب ورته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مصباح صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د غورسته او سرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د دې خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه را کړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسوا صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا ملاحبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلخره زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نه لري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزبا صاحب یادونه وکړل، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیماً ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اوریدلی چې دوی د 2 میاشتو په واک منی کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق د اخر مجرم نه دي. په حق وخت بلخره نفر مجرم بلخره جنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخره په هغه باندې بلخره د حکم بلخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې کوم حاکم نشته.
خو عزیزي صاحب، عزیزي صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسره، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په 13 اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوی وي، ورسته فیصله مولا هیبت الله اخونزاده ته تللی وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
تراکم جدیزه توضیح درکم.
بله،
داسی دی چی هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې دری محاکمه کې محاکمه ابتدایي کې دی، مرافعه کې دی او استیناف کې دی. پدې دری محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغه یې تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح پر زورول باندې، بل اخر په هغه باندې اعترافات اخستل کیږي، او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر چې متهم و کنی حقوق بل اخر قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتو کوب وکي، او یعنی دا متهم د حقوق په اساس برنامه‌بندی دا محاکم ترسره نکیږي. یعنی متهم وکیل نه لري، دا د محکمه قانوني بل اخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چې په صورت به حاکم باندې بل اخر حق تسان اتفاقا ناپوه خلک دي، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی او در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدی. هر شخص حقوی تا بلاخره فکر ویدی چی دا بلاخره متندی، بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گی.
مننه عزیز صاحب. مس صاحب کراشو، هم دغه خبره ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري. دلته څو خبرې دي. کدي حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو. حقوقي مشکل په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او و اتیم او نه اتیم آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی دا ستونزه حل ده. مگر مشکل اساسی بیلتا دی قانونیت لعرخه په تطبیق دی مجازاتو که ده په پروسیجر دی محاکماتی که ده اصل په حقوقو که کچیر تا یو محاکمه منگا عادلانه گرنو دلتا چو اساسی رکنه دی او دیده تر چنگ او چه شرایط دی چه په یو محاکمه که باید په نظر دیونی بلشی دی ارکانو په جمله که په یو قضیه کې د یو مستقل قاضی دی چې د قانون پر بنسټ باندې اوسی د یو مستقل څارنوال او د دې تر څنګه متهم او تر څنګه مدافع وکیل دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې به بحث راغلی او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې د مدافع وکیل تر څنګه د هغه اصل چې موږ د برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجې نه کول او مثلا دې ته ورته نور موارد. اوس په شته وضعیت کې د دغو ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپله نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده، دوی مدافع وکیلان انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و، 15-16 وکیلانو کار کوو، دا یې مدغم که بېرته عدلیه وزارت ته لکه پخوا هم همداسې و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رایو پر بنسټ صادر کړي هغه تللی ده، یو کس قاضي ده، درې څلور مفتیان دي او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. دا ستونزه ده. بیرته که راشو قانونیت ته، قانون اوس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولی قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لویه جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه به 40 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولاړله پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې.
مننه مس باسب عزیزی صاحب. کله چې طالبانو دوهم کسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د بکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متحد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغوی تطبیق نه کوي، بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي. ځکه چې یو د بشریت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو د بحث قد کو موږ اتهام نه واردو ناپو خلک کتاسو ورتوای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو د عدالت کلک ملاتړ کوو په ډیرو هغه سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کول ولی
تقضا که هم فساد موجود بود. هر تا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده. او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده. در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده است. یعنی حق کسان چه بسیلا در شریعت ادعا کهید شریعت درسی وایید. در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات. طول حدود لکه حتی قصاد. ده زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی؟ به شبهات که بالاخره دقیقی، دفکی جی. حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری. هر صبح چه حقوی تا بسلا ده متهم پا شکل حقوی تا لاسرافی، حقوی بیل بسلا ده محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه. بلاخت تاقوی باندید اخپل با نظر باندید بلاخت تدقیق دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلق توجدی دین اصلی رسالت در پیغمبر اصلی رسالت در خلق و در احیادی یعنی در حیات حفظ کول دی داد اساسی مقصد در شریعت در حیات حفظ کول دی داستی ندی چه بلاخر خلق بسلا وجدی حیال داست ایدی که دو بلکو فی القصاص حیات یا اولی الالباب به قرآن که دار راقلی دیش که ده سلا په قصاص باندې په ټول بل خلق د بل حیات په اصطلاح د حیات په توګه څنګه شو دي مګر دا څه دي چې حق کسان حق مجرم کسان حق جنایتکاران حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیستلا په اساس باندې مجرم کنل چې په هغوی باندې قصاص تطبیق شي نه به هر متهم چې بالاخره په دیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص
داسې د مختلفو لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه ښایي مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډېره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوئ چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو دغه شریعت حدود یا نور تعذیری سزاگان ټاکل کیږي کوم اساس باندې؟
دا مسله خو په افغانستان کې حال ده. افغانستان کې منګه مدني موارد لرو او د دې تر څنګه جزایی موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو د څلور فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي د حنفي فقه نه اخیستل شوی دي او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1925 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو او د دین مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و په دې کې دغه تعذیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط دغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولې ساده شوي دي. اوس موږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د موږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډېرو مواردو کې د خپل ذهن نه هم حتی حکم وکړي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتلس و مادی چې وی په دغه جریان کې هم مرتکلی مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. دا قانون چې جوړ شوی ده دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شي او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شي. نو په دې اساس باندې دغه د قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه همدا ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه، ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه
لرو،
ډیر وخت نه لرو، کله زر لاندې کې مهرباني.
او نو وسته موضوع راغلی مفتیانو ته، دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو، دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوهه نه لري، هغه یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده، پندغه کې عدالت نه تضمینی.
بله،
ټول هم د ستونزه هم دغه کړه.
مننه مزباسب عزیز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانې تطبیق شي پر نورو هم؟ د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوی دي. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا د ایدا یوازې په حاکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په تاسو په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالي او کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دید. یعنی داستی داستی یعنی دوست بدن نو بدی وضعیت داستی بد حالت دیچی یعنی چون مملکت دید یو دخلال دا قانون موجوده. قانون اساسی نشته، بکن تقضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی دا حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب، کلن را تا وای چه کلچ دغا کس پر لغمان که اعدامه ده په اعلامیه که طالبان لخواه ویل شوی و چه دا قصاص چه شو پا ام محضر که دا دیل پر چه خلق تری پند و اخلی، فکر کوی چه دغا سی سزاگان و عملی که دل و چه خلق پند اخستلی شی چه لورت جرمونو داده وکری؟
دا سړي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د کودقت او د کوشتار په افغانستان کې بدی تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسي دا جریان همداسي به اصطلاح کارونه به لخوا جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیز لري، روحان بد اغیز لري، فکران بد اغیز لري او د اصطلاح احساسات لخوا بد اغیز لري. د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي د شریعت پرناکي د خلک په ایم نه، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه ده کیږي. دا مشکل دا دي چې حقوقي به صورت خپل نظر او سلیقي او ذوق او د صورت سوء برداش کې د اخر دا کارونه تفسیر کی او مثلا کتاب الاخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلک هم وخت من کې او بل هم دا کارم د حسین لري که پرشتیا توګه چې د اسلام پرناکي خلق قصاص کیږي چې شریعت د لغره وګړي. دا خو مشکل نه ده، ځکه چې موږ مسلمان نه یو، افغانستان د لغره ملت مسلمان دی. او دا داسې چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک کوي، دا پروسه د اول تر اخر په لور په غلطه باندې نسب سلام الله، دا پروسه غلطه او دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونت او د شریعت لپاره
مننه کور ودان د دینی چارپو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح د ازادي رادیو پندې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
پسر لیو ستاد تو رزو کلنا خزما پسر دکے خود دامیشن زخمنا ستاد تو رزو سپر لیو
ساعت